خوشامدید صاحب صاحب
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ډیر موضوعات په خطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ارتباط وي او به ګورو چې نن په کومو موضوعاتو خبرې کیږي، تر دې دمه په کومو مسایلو خبرې شوې دي او چا خبرې کړې دي. په خطر کې د ازادي رادیو خبریال راتب نوري به د ټلیفون له لارې په مستقیم ډول له بوش سره وي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانې قومندان د افغانستان د دولت ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللې. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د پولیسو یو شمېر امران له دندو ګوښه کړل او د یونان پولیسو په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو پر مظاهرې اوښکې بهیونکې ګاز وشیندل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې مشر د افغانستان له دولت د امریکا د ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللی دی. جنرال کنت مکنزی پرون ماښام په ارکی له ولس مشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ په روانو خبرو ورسره وشخید. د ارک د خبر پاڼې له مخې جنرال مکنزی ویلي چې په داسې مهمه ورځ کابل ته د دې لپاره تللی چې له دولت د افغانستان له خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا پرژمنې ټینګار وکوي. په خبر پانه کې هم دارس راغلی چې ولسمشر غنی او جنرال مکنزی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون د بلخ د پولیسو یو شمېر چارواکي له دندو لری کړل. د بلخ د والی ویندوی منیر فرهاد ازادي رادیو ته وویل د وای د پولیسو و مسؤلان له دندو لري شوې دي. په هغوی کې شپږ تنه د حوزو امیران او بل د ټیټ رتبه چارواکی دی. د ازادي راډیو خبریال په بلخ کې د چارواکو په قول وایي چې په دوو وروستیو اونیو کې په مزار شریف او مرکز ته په نږدې ولسوالیو کې وسلوالې غلاوې زیاتې شوي او د وسلوالو طالبانو فعالیت هم ډېر شوی دی. هندي چارواکي وايي په قطر کې د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره په یو وخت له افغانستان څخه وروستۍ پاتې برمته خپل هیواد ته ستون شو. هندي رسنیو د افغان او هندي چارواکو په قول ویلي چې منتو سنگ یو له هغو وو هندي انجینرانو څخه و چې په 2013 میلادي کال په افغانستان کې برمته شو. د نور ملګري تر دې وړاندې طالبانو خوشي کړی وو. د شپږیزه کرکټ لیگ په روانو سیالیو کې بنن کابل بازان له سپین غر زمریانو او امونه هنګان له بوس ساتونکو سره مخامخ شي. لومړی لوبه د سهار په 9 بجو او دوهمه ماسپښین مهال پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې څلور پیاوړي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ د سپتمبر په 6 پیل شوې او د دې لړۍ پایلوبه د چهارشنبه په ورځ ده. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په امریکا کې د حساسیت او اخیستونکو ناروغیو د ملي انستیتوت مشر ډاکټر انټونی فاوچی وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ له دې خبري سره موافق نه دی چې امریکا د کورونا وبا تیره کړې ده. ډاکټر فاوچی پرون وویل چې د ځکه د ترامپ له خبري سره موافق نه دی چې ارقام لا هم ډیر خوشینون کړي. هغه له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل هغه وضعیت ته چې د کورونا د وبا تر ګډېدو مخکې وو د رسیدو لپاره ممکن د 2021 میلادي کال تر پایه انتظار ته اړ شو. د همدارس خبرداري ورکړ چې د حواله سړېدو او د جمیل راتک سره به ډیر خلک په کورونو کې د نن پاتې شي او لدې سره به لې یو وګړي بلته د ویروس ته انتقال امکانات لا ډیر شي. په یونان کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون پر هغو غیر قانوني کډوالو چې د لیسپوس په ټابو کې مظاهره کړې وه اوس کې بهیونکی ګاز استعمال کړی دی. په لیسپوس کې د غیر قانوني کډوالو په ستر کم موریا کې د اور د لګیدو له امله زرګونه کسان بې کوره شوي دي. له هغه راهیسې زرګونه بې سرپناه وګړي په لارو او سړکونو کې شپې تېروي. هغوی پرون مظاهره کړې وه او د یونان له حکومت د سرپناه غوښتنه کوله. د یونان حکومت وایي چې نوی کمپ ورته جوړوي او پولیس هڅه کوي چې د لیسپوس ټاپو مرکز ته د هغوی د تګ مخه ونیسي. د یونان له تلویزیونونو په خبرو شویو راپورونو کې لیدل کیږي چې یو شمیر مظاهره چانو پولیسو په ډبرو ویشتل او پولیسو پر هغوی د اوشکې بهیونکی ګاز استعمالو. او په بیلاروس کې پولیسو پرون ګڼ شمیر ښځې چې د انتخاباتو د پایلو پر ضد په اعتراضونو کې ګډون کړی و نیولې دي. په بیلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 15مې دورې ګټونکی اعلان شو. له هغه راهیسې د بیلاروس خلک د اعتراض په دود مظاهره کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلې شوې دي. د الکساندر لوکاشینکو رژیم د دې اعتراضونو د ځپلو لپاره سختې هلې ځلې کوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس برخي ویلي چې زرګونه کسان پرون هم د دې هیواد په پلازمینه منسک کې راغون شول او د شزو د لاریون پلان یې درلود. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر وای چې له طالبانو سره د تشدد پر کمیدو خبري کوي. په قطر کې د افغانانو ترمنځ نن په کومو موضوعاتو بحث کیږي؟
مګر لمړیتوب یو تلپاتی او دایمي اوربند ته ورکړی دی. په هغه مسایلو باندې څه توافقی دي هغه به ان شاء الله زر پایلې به زر لاسته راوړو.
د سولې یو شمیر افغان بنسټونه وایي افغانان باید د سولې لرامسته شوی فرصت ګټه واخلي. په کندهار کې طالبانو د موبایل ټلیفون پر شبکو بندیز لګولې.
اته د خلګو مریضان په کورو کې درو شپخانې ځان نشه رسولې ځکه سړی موټر په کور کې نه لري.
د امیرختیا وزیر پکتیکا ته تللیو.
داش منه یو کله پکتیکات وسیدونکو سره سمو به ټول روختونه ته ځنه ډاکټرانه ورکو دا یو غټه ستونزه ده پکتیکات وسیدونکو لپاره.
تاندې څنګه گی او حقیقت سره پروګرامونه هم په خبرونه کې در اورو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په خبرو کې چې پرون په قطر کې پیل شوې نن هم د خبرو پر ایجنډا بحث کیږي. دوی پټیل چې هغه موارد چې پر اختلاف لري له هغو جلا کړی چې دواړه خواوې پر هم نظر دي. سره له دې چې ویل کیږي دا خبرې به ډېرې ستونزمنې او پیچلې وي خو د خبرو له ځایه راپورونه وایي چې دواړه خواوې د پخلاینې پر روحیې د خبرو میسته کښېنستې دي. د ازادي راډیو خبریال راتب نوري چې په قطر کې له هغه ځایه راپور راکوي.
د لوی مراسم د څو میاشتنی شک او تردید وروسته بالاخره جوړ شول. په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو رسمي پرانیسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر 12مه. د دغو خبرو پایل په سر کې لږ لویر سره مال وو خو وروسته دوی خپل ځای هوسا احساسوي. امریکا د افغانستان د سولې د خبرو اصلي لوري ورکوونکی دی. خبرو ته لڅرګند پیغام سره راغلي. لومړنی خبرې د شوزو د حقونو د خوندیتوب په اړه دی او د بشر حقونه او دیموکراسي ته هم تمکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه هر ډول پریکړه افغانستان سره د دغه هیواد پر همکاریو مستقیم اغیز لري. د ملي روغې جوړې د عالی شورا د رئیس د خبرو ډیره برخه بیا په سولې اور بند ده. له طالبانو غواړي چې بشر دوستانه اور بند ته غاړه کشیږي.
ما خواهان اعلان آتش بس بشر دوستانه می باشیم.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر بیا کڅه هم د اوربند خبره نه کوي، خو د مذاکراتو پر مهال د حوصله پر لر لو ټینګار کوي. د دغه ناستې په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو پلاوی 15 کسیزې ډلې جوړې کړې چې د راتلونکو ورځو د بحثونو د څنګوالي په اړه خبرې وکړې. معصوم ستانکزی، نادر نادری، فوزیه کوفی، زرار احمد مقبل، عنایت الله بلیغ د حکومت او عباس ستانکزی، مولوی عبدالکبیر، نور الله نوری، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن د طالبانو لخوا.
موږ لومړیتوب یو تلپاتې او دایمي اوربند ته ورکړی دی. دواړه لوري د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې ټیم او د طالبانو د مذاکرې ټیم په ګډه باندې په هغو مسایلو باندې څه توافقي دي هغه به انشاءالله زر پایلې به زر لاسته راوړو. او هغه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي او د دې خبرو اصلي لوبغاړي زلمی خلیزاد هیلمندي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی او د ژمنو په یو نوملړ هوکړه وسی.
د فبروري په 19 د امریکا او طالبان ترمنځ له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې باید د مارچ په 10 شروع شوې. خود ځینو پیشرتونو لکبل چې طالبانو درلو او ځین دلایل لکبل چې افغان حکومت درلو دا خبرې اترې تقریبا و میاشتې و ځنډول شوې. اوس دا خبرې اترې شروع شوې، معلومه نه ده چې څومره وخت به دوام وکړي او آیا به مطلوبې نتیجې لاسته راسي کیا. دا پوښتنې د وخت په تیریدو سره به ځواب شي. راتب نوري، ازادي رادیو، دوها.
ل راتب نوري سره په څو شیبو کې بیا هم تماس نیسو او د وروستي وضعیت په اړه معلومات ترې غواړو. خو اوس د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر د څرګندونو په باب د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی به نن هم د غونډې پر ایجنډا خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر غوښتنه کړې ده چې طالبان دې اوربند ومني. همدارس د افغانستان څخه تللي پلاوی او طالبانو پلاوی په دې موافقه کړې ده چې دوه ګروپونه جوړ کړي او په دې موضوعاتو خبرې وکړي چې په کومو موافقه لري او په کومو د نظر اختلاف لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله ویلي چې هغوی به پریکړه کوي چې پر روانو بحثونو کې کومو مسئلو ته لومړیتوب ورکړي. عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
as one of the topmost issues in the minds of the people reduction in violence in significant way in a way that
de khalko pa zehn ke yow muhim mas'ala de tashaddud bighi kamidal di de bashari khwaqugi par asas urban di da se che munghil la ruche pa daimi urban badal shi.
په دوه کې پرونده افغانستان د سولې د کانفرنس په پیل کې هم عبدالله په خپل وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږي پر اساس پاید په افغانستان کې اوربند اعلان شي. طالبانو تر دې وړاندې د اوربند اعلان رد کړی وو او دا پریکړه یې په دوه کې د دولت له پلاوي سره د خبرو پیل ته پریښوه. د امریکا حکومت ویلي چې په دوه کې رواني خبرې د افغانانو ترمنځ دي او هغوی مشران دي او هیڅ منځګړی یا سهولت جوړونکی برخه نه پکې اخلي، خو کچېری هر یو خپل امریکا مرسته وغواړي دوی تیار دي. په دوه کې د سولې خبرې د واشنگتن په مرسته پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دوه کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام ټاکنه د افغانستان د خلکو په پریکړه پورې تړلې ده، خو ویل چې د دیموکراسۍ د واکمنۍ له لارې تر ټولو غوره حکومت کېدلی شي. دواړو خواوو پرون د روانو بحثونو د اجنډا د ټاکلو لپاره کاري ډلې جوړې کړې دي، خو د دایمي اوربند اعلان د شزو او لژکوی حقونه د طالبانو د زرګونه وسلوالو بي وسله کېدل او د هغو غیر قانوني وسلوالو برخلیک چې ځینې له حکومت سره یو ځای شوي دي د دې خبرو سخت ټکی بلل کېږي. عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د دولت پلاوی به د شزو پر مدني حقونو ټینګ ولاړ وي.
بیرته دوه ته ورګرزو راتب نوري د ټلیفون لاري را سره ده نوري صاحب تاسو تر کله وایم پرون دوه کاری ډلې جوړ شوې تاسو هم په راپور کې ورته اشاره کړې و چې دا دوه ډلې په خپل منځ کې د بحث ایجنډا وټاکي آیا معلومات لري چې دوی تر دې دمه کوم مسایل په ایجنډا کې شامل کړي دي او نن چې لا سهار دی دوی بیا خپل خبرې لسره پیل کړي دي او کنه
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل دا کاری ډلې خو وټاکل شوې پرون او قرار پام دی و چې دوی له غرمې وروسته خپل کار شروع کړي کوم معلومات پر اساس چې موږ لرو دلته پښتنې کړي دي دوی خپل کارونه تخنیکی کارونه شروع کړي او انی فاطمر هم بهونه چار وزیر مشوره درلو چې دا یو ډول د مذاکراتو تقریبا رسمي فایل دی ځکه چې دواړه لوري سرکشن استلی او کاری ډلې جوړ کړي او دوی بیا په تخنیکی مسایلو ډګیږي چې په اجنډا کې هغه عمومي بحث چې دواړه یې توکیږي په هغه کې په کوم موضوع باندې اول یا دوم ځل دغه شي بحث وشي نو دغه نن خو تر اوسه سار ډیر وخت دی شپږ بجې دوه په وخت نو اجنډا لمخي دوی وروسته لیدا کاته شروع کوي او په اجنډا کې راغلی چې نن به دغه وی پالته لیکل شوی چې د سهار خاص یا مخصوص چای چې د دواړو ډلو ترمنځ به دا کار کیږي او دغه وروسته قرار قرار به بیا دوار هیزي خبري شروع کیږي او نن مقامات افغانستان چې عبد الله ونی فاطمی دوی به ته کابل ته ځي او حیات پاتې وي دوه کې
بله نوري صاحب د سې ویل کیږي چې تر دې دمه د دوړو ترمسي کله سره مخامخ کیږي وای فضا ډېره شده او د سې معلومی چې برخلاف د دې چې په افغانستان کې جنگ د دوړو خواوې له بل سره په جګړه کې بوخت دي دوی وایي یو بل ته مسکیږي او په نرمه لهجه خبري کوي او یو ډول د پخلاینې روحیه له دوړو ښکاری امداسي ده
ستاسو خبره بيخي پر ځای کته هم پرون له رسمي مراسم وروسته د سياندېښنې وی چې ګواکي دوړو خواوې بسره ډېر صمیمي نه وي او د خبري اترې به کدای شي په هر شنه پړاو کې بل خان سره مخامخ شي خو بیا ورسته وکړل چې دوی رښتیا هم سره کړنی باندار کوي غیر سره ورکی خو دغه او پښتنې چې موږ کړی دي د دواړو خواو د ایتوسه دوی هم دا وایي چې فضا د سمیت فضا ده او دوی دې ته امیدوار دي چې دغه شي خبرې ترې په یو شفزا کې یو لغټو خندو پرته مختب لاړ شي
ډیره زیاته مننه راتب نوري وو د ازادي رادیو خبريال په قطر کې بیا به هم راتب نوري د قطر لغونډې موږ تاسو اوریدونکو خبروي د ازادي رادیو سره اوسئ په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانانو غوړل
ته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني د سولې په برخه کې اوشمیر فعال بنسټونه وایي افغانان باید د سولې لپاره له برابر شوی فرصت په ګټه اخیستنی سره پر رښتینی ډول د مذاکرات بریالي کړي د دغو بنسټونو مسولانو ازادي رادیو ته وویل د سولې لپاره اوس نسبتا سیمه ایز او نړیواله اجماع رامسته شوی دی چې د اغیزناکېدو په صورت کې به عملي کول کلونه نور وخت ونیسي نور حال د ډیوې نادر پر راپور کې
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د مقدماتي غونډې لپاره سره سم د سولې برخه کې یو شمیر فعال افغان بنسټونه وایي افغانان باید د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خبرې په رښتینی ډول پر مخ یوسي د افغانستان سولې انسټیټیوټ وایي وروسته له لسیزو جګړو د بین الافغاني خبرو پایل د افغانانو لپاره ګټور فرصت دی د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې ویل که څه هم د بین الافغانی خبرو د بریالیتوب لپاره لا هم تضمین نشته، خو په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو اجماع او د افغانانو د خپل منځي اختلافاتو له منځه وړل به دا بهیر بریالی کړي.
دا په مجموع کې یو طلایي چانس دی، هم د طالبانو خوا او هم د افغان حکومت لپاره، چې دا باید له لاسه ورنه کړي، ځکه که دوی دغه چانس هم له لاسه ورکړي، فکر نه کوم چې بیا یا نړیوال او یا هم د امریکا متحده ایالات په دغه عمر لیوالتیا چې اوس د دغه موضوع تر شا دی شاید په دغه لیوالتیا پاتې نه شي.
د افغانستان سولې فعالینو یو غوښتنه دا هم ده چې افغان سوله کې د ټول هغو لورو ته پام وشي چې جګړې کې یې قرباني ورکړي دي. په ورته وخت کې د سولې ولسي حرکت چې نږدې دوه کاله کېږي د افغان سولې لپاره فعالیت کوي، وایي د افغانانو خپل منځي خبرو په لړ کې باید تر هر څه د مخه اور بند وشي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې اوس د مذاکراتو د میز تر شا افغانان ناست دي، باید افغان وژنه بند شي.
نو په هر صورت باید اول اور بند وشي، له هغه نه وروسته په اختلافي ټولو موارد د په پوره سړه سینه کار وکړي. خدای دې وکړي چې کلونه به بیا بحث نه پرې کوي.
تاسو لا پیغامونو
انو مه حمید نورزای ده کونړ ولایت اوسیدونکو غوښتنه مم ده چې یعنی د سی او خبرې وکړي چې دوی فقط هم د غسل د تامین لپاره کار وشي، نه دا چې یو د سی غوښتنه دوی وی چې هغه د صلح د خان سبب وګرځي.
مدلا عزیزم د سید جمال الدین افغان پانتون استاد ما د یو افغان فصیفت زما د غدواړه اړخونه غوښتنه ده چې د ولس د هیلو ترجمانی وکي. ولس نور ستړی دی، جنگ جګړو نه ستړی دی او سوله غواړي. سوله چې زر کیږي مذاکرات کې یو خف هزار امنست شي.
نوم می اصغر خان دی، د دریفیج اوسیدونکو. په دوحه کې خبرې روانې دي د حکومت او د طالبانو د نړیوال تور ترمنځ. هله مود دینه دا چې دواړه جانبین باید نرمخ وخی، سولې ته رجمن پاتې شي او الله دې وکړي چې د دوی په منځ کې اخلاص او خنیت موجود وي چې افغانستان ته سوله او آرامي راشي.
زمانم ناصر ملنګزی د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. دغه مذاکرات د افغانانو لپاره یو خوخی ده، ځکه کلونه وروسته افغانان په یو میسره کې مخالف او موافق لوري او د سولې لپاره جرګه کوي یا خبرې کوي. په ټوله کې افغانانو سره چې کومه دښنه ده، غدا ده چې دلته حکومت په جمهوریت ټینګار کوي او طالبان شاید په امارت ټینګار وکړي. افغانان سوله غواړي، موږ وچه ډوډۍ سپور ډوډۍ غواړو خو سوله غواړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې چې پرون پیل شوې، د ګڼو نړیوالو او سیمه ییزو ورځپاڼو او نورو چاپي او ډیجیټلي رسنیو پام ځان ته اړولی دی. دا خبرې ډیرو یو تاریخي فرصت بللی چې له ډیرو کلونو وروسته افغانانو ته برابر شوی دی. ډیپلومات مجلې لیکلي په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د لومړنیو رسمي خبرو پیل د افغانستان د نږدې دولسیزو جګړه پای ته رسوي، خو په سیمه کې سوله لا هم له خطر سره مخامخ ده. د لیکنې پاکستانی لیکوال نیها داګیا باور لري چې پاکستانی طالبان جګړې ته تیاری نیسي او غواړي چې یو وار بیا پاکستان ناامن کړي. دی وایي تر څو چې په افغانستان کې جنگ وي، تر هغه به پاکستانی طالبان هم د ځان د مصالح کولو او جګړې ته د تیاری نیولو موقع لري. یو شمیر نورو ورځپاڼو د ملګرو ملتو، اسلامي کانفرنس، ناټو او نورو نړیوالو مؤسسو له لوري د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هرکلی خبر کړی او د هغوی له قوله یې لیکلي چې دا د سولې لور ته یو عملی ګام دی چې شکیلو خواوو پورته کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دا خبرې د افغانستان د شل کلنې جګړې د پای ته رسېدا لپاره لومړنۍ مخامخ خبرې بللې او ویلي دي چې دا مذاکرات د امریکا د منځګړتوب د هغو هڅو په نتیجه کې ممکن شوي چې پر اساس یې له افغانستان خپل پوځیان باسي. خومیل آنلاین بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور او د امریکا له انتخاباتو سره د هغو په ارتباط لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور د امریکا انتخابات په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي پوځیانو پر حضور اغیز لري. د میل آنلاین لیکنې سره سم دواړه، هم ولسمشر ډونالد ټرمپ او هم سیال جو بایدن، وایي چې له افغانستان او عراق امریکایي پوځیان باسي. میل وایي ولسمشر ټرمپ څلور کاله پخوا د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په محل ژمنه کړې و چې امریکایي پوځیان به خپل هیواد ته ورستانه کړي، خو هغه محل د دې ژمنې پوځي قمندانان، دفاعي مشران او حتی د دې جمهوری پال ګوند د کانګرس غړي اندېښمن کړي و چې باید خپل متحدان ناببره په میدان پرې نه شودل شي. بایدن په وروستیو کې ویلي چې فکر کوي چې په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 امریکایي پوځیان کافي دي چې د امریکا ماموریت پر مخ یوسي. د کندهار په ټولو ولسوالیو کې تر شپږو کلونو وروسته په لومړي ځل د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګیدلی دی. د کندهار اوسیدونکو وایي د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت نه کول دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. صادق رښتینی له کندهار.
شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار ټولو خصوصي مخابراتي شبکو د وسلوالو طالبانو تر خبرداري وروسته د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماښام له شپږ بجو بیا د سهار تر شپږ بجو پورې خپل فعالیتونه بند کړه. ارغنداب ولسوالي چې د کندهار ښار په 40 کیلومتري کې موقعیت لري، اوسیدونکو هم د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت څخه بې برخې دي. دغه ولسوالي یو اوسیدونکو امین الله ملتیار ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا د ټلیفوني اړیکو د پرې کېدو سره سمې د ژوند بیلابیل چارې، سوداګری او نور فعالیتونه اغیزمن سوي دي.
اته د خلکو مریضان په کورو کې در یو شپخانه ځان نشه رسولي، ځکه سړی موټر په کور کې نه لري، وسایل نه لري.
د کندهار د دامن ولسوالۍ وسیدونکو نور احمد هم دغه پیښه کیسه کوي چې د مخابراتي شبکو د غیر فعالیت له خاطر پیښه سوي.
زه یو ځای خلکو مزات څه زخمی پر لوي ویواله لمه، یعنی زه الته پروت هم د پزنیم بجره پیښه سوله. ټلیفون مې وکي زوی تم ټلیفون وکي یو زوی تم ټلیفون وکي هغه په کابل کې و. دستی په دستی ټلیفون را باندې په لغال کې را باندې شپږ بجې ټلیفون کاته سوله. کچیر د کابل سره په لغړې کې به التزما زمون کې الور کړی شار ته بیا د شار سره راوړ شو دی بیا زما زمون خبر کړی دا سوله ستونزه ده.
په کندهار کې د مخابراتي شبکو مسولان په دیاړه خبرو کولو ډډه کوي. خو د کندهار د ولایتي ادارې ویان احمد بهیر احمدی وای حکومت د مخابراتي شبکو امنیت ساتلی او هله اداده چې دغه شبکو مسولان د وسلوالو طالبانو د غواښونو پروا و نه کړی او د مخابراتي شبکو فعالیت دوام ورکړي.
نو موږ هیڅ کله نه غواړو چې په دې برخه کې ولست زیان پیښ شي. په خصوصي سکتور امنیت بشپړ تامین دی، هیڅ ډول مزاحمت په دې ته نه پیښیږي.
وسلوال طالبان د کندهار په ولسوالیو کې د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو د بندیز علت د امنیتي ځواکونو د شپنیو عملیاتو د مخنیوي لپاره تدابیر یادوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پکتیکا کې له ډیرو کلونو راهیسې د شزینه ډاکټرانو کموالی د دې ولایت اوسیدونکو په تیره بیا د امیندوارو ښځو لپاره جدي ستونزه ده. خو اوس د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني وای د پکتیکا ولایت په روغتونونو او کلینیکونو کې د شزینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه هواروي. ډاکټر محمد جواد عثماني د شپنه پکتیکا ته د سفر په مهال وکړه. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني په مرکز خرنه کې رسنوي ته وویل په دې ولایت کې د اړوند وزارت قراردادي انجیو ته دنده سپارلې. کچیر هلته خزینه ډاکټرانی نوي د ولایت لپاره دی د مرکز کابل او نور ولایتونو څخه راوغوړي او په دې ځای کې د پدندو وګوماري. نو موري زیاته کړه د پکتیکا د ولایت روغتون ظرفیت به هم له 15 او 20 سلو بسترو ته لوړ کی.
د مسې چې د وزارت ساتمه قراردادي دی ما فیصله دا و چې باید په هغه ولسوالی هغه کلینیکم چې زنانه شزنی ډاکټر نشته په هر قیمت چې امکان لري هغه باید دا شزنی ډاکټر د کابل د بهر نام بچ پیدا شي په شفاخانه کې باید مقرر شي.
ډاکټر محمد جواد عثماني سره په دې سفر کې د یاد وزارت یو شمیر چارواکو سربیره په ملي شورا کې د پکتیکا او خوست ولایتونو یو شمیر استازي هم ملګری ول. د بختیار په نوم د پکتیکا یو اوسیدونکي د عام روغتیا سرپرست وزیر دا مستایا چې د یاد ولایت روغتیایي ستونزې لنګ دی ولیدې.
زموږ روغتون مخکې 15 بستریز دو دجمنه وکړه چې دا روغتون به سل بستریز کې دا د پکتیکا ولایت خلکو لپاره ډیر غټ کومک تستې له پکتیکا ولایت خلکو سره کې بل دجمنه وکړه پکتیکا ولایت اوسیدونکو سره سمو به ټول روغتون ته ځینې ډاکټران ورکو دا یو غټه ستونزه وه د پکتیکا ولایت اوسیدونکو لپاره. د دنیا ډیر زیاته مننه کوم چې دا راغو مسره دا دجمنه وکړه چې موږ به تاسو روغتونونه او زنانه ډاکټران اندر.
په ورته مهال د پکتیکا ولایت ډاکټر مجیب الرحمن سمکری ویل چې ولسمشر سره خپل ورستۍ کتنه کې د پکتیکا والو ستونزې نیغ په نیغه هم شریکې کړي او له ولسمشرې د حل کېدو ډاډ ترلاسه کړی دی.
اوس هم ستاسو څو پیغام ولم چې د افغان بي سیم داتا سوا تل شمیرې له لارې مو راسته ولیدې. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي د طالبانو او حکومت لومړی اقدام باید د دایمي اوربند ټینګښت وي. خان محمد اسلامیار هم د هلمند له نادالي څخه لیکلي د سولې خبرو ته زیات خوشاله یو، خو افغان حکومت او طالبان باید د کوم هیواد تر فشار لاندې رانشي. الهام جان د هلمند له نهر سراج څخه لیکلي دي وایي زما په نظر طالبان باید اوربند ومني، سولې ته تاوان نه پیښي شي. محمد ولی د هلمند له نهر سراج لیکلي دي زما په نظر هم دواړه خواوې باید اوربند وکړي. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري ساعت 8:13 شوې دروانه.